اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی. د ازادي رادیو یو بل خبرونه تمو زه اسمت ساروان هر کله کوم. د خبرونه هم د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. لومړی هم خبرونه. امریکای چارواکو ویلي چې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د هوایي بریدونو په اړه اندېښنه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند ویډ ډان پیټل په یوه کانفرنس کې پرون وویل چې د پاکستان په هوایي بریدونو کې افغان ملکیانو ته د مرشوب لی په اوښتو خواشینی دی او په پاکستان ژغ کوي چې د ترهګرۍ پر ضد هڅو کې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. د همدارس د خیبر پښتونخوا د میر علي د شنبه پر بریټ هم اندیشنه وشو ده چې و پاکستانی پوځیان پکې و بشل شول. پر افغان خبره د پاکستان د بریډونو په تړاو په خواني ولسمشر حامد کرزي ویلي چې دا بریډونه پکلکه غندي او د افغانستان په خاور شکاره کیرای او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. کرزي ټینګار کړی چې پاکستان باید لدا سکرنو لاس واخلي ځکه چې د دوړو هیوادونو په زیان تمامي شي. یو افغان کډوال په امریکا کې د یو سړی د وشنې په قضیه کې مجرم وپیژندل شو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لبخي یو 50 کلن محمد سعید شاید یو بل مسلمان یو 40 کلن آفتاب حسین د وشنې په خاطر عمر قید شي. د 2022 کال د جولای په 28مه د امریکا د نیو مکسیکو ایالت په البوکرکی شهر کې درې کسان ووژل شول چې یو آفتاب حسین و. د محمد سعید محاکمه د دوشنبه په ورځ وشو او څارنوالانو شواهد وړاندې کړل چې د هغه موبایل د جرم له صحنې موندلې او هم د مرمیو د پوچکو له مخې ښکاری چې دسې په هغه توپک شوی چې د محمد سعید له کوره موندل شوی دی. څارنوالان په نیو مکسیکو کې د دوو نورو کسانو د وژنې په قضیه کې هم د محمد سعید شکیلتیا پلټي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې آیرلند ته ماته ورکړه او د شلووره لوبو لړۍ دوه پر یو وګټله. افغانستان بیګا په ورستۍ یا درېمه شلووره لوبه کې چې په شارجه کې وشوه د آیرلند لپاره د یو سلو شپږ 50 منډو هدف ټاکلی وو. د آیرلند ټول ټیم په 89 منډو آوټ شو او افغانستان د و 50 منډو په توپیر دا مسابقه وګټله. د افغانستان لپاره په بیټینګ کې ابراهیم زادران تر ټولو ډیر منډې یعنی 2 ناسوځیدلې وکړې. په بالینګ کې هم عظمت الله عمرزی په څلورو اوورونو کې څلور وکټې واخیستې او یوازې نه منډې ورکړې. د ویډول حق 3 وکټې ترلاسه کړې. چین او هند د روسیې د ولسمشر په توګه د ولادیمیر پوتین په بیا ټاکل کېدو هغه ته مبارکي ورکړه. دوی د زه هیوادونو بیا د روسیې ټاکنې غیر قانوني بللې ځکه د دوی په خبره په ځپونکو شرایطو او د یو معتبر سیال پنشټوالي کې وشوي. د روسیې د انتخاباتو د فایلو پر اساس یو ویا کلن پوتین د سباندې و اچیا فیصد رایو په ګټلو یو ور بیا دغه هیواد ولسمشر ټاکل شوی دی. د هند صدر اعظم نریندر مودی پوتین ته مبارکي ورکړې او د روسیې او هند ځانګړو اړیکو د پراختیا هیلې شولې ده. بیجنګ هم ویلي چې د روسانو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا د روسیې ټاکنو ته په اشاره ویلي چې دا یو غیر دیموکراتیک پروسه و. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید کامرون ویلي د اوکراین په اشغالي سیمو کې انتخابات ناقانونه و او په ټوله کې دا انتخابات د پوتین په رژیم کې د ځپونکو اقداماتو عمق شي. او اروپای شورا له اوکراین سره د مرستو صندوق جوړ او د 15.4 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وکړه. اروپای شورا داسې وخت د اوکراین د مرستو صندوق تصویب کړ چې کیف د روسیې یرغلګرو ځواکونو په وړاندې په مبارزه کې له ستونزو سره مخامخ دی. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل په یو بیان کې پرون وویل په نویو مرستو سره به د اوکراین لاسنیوی وکړي چې د روسیې ځواکونو د یرغل په وړاندې د ځان دفاع وکړي. زموږ خپل ازادي رادیو اوري. امریکا په افغانستان کې د پاکستانی الوتکو په بمباری کې د ملکیانو پر مرشوبلو خواشي نشکاره کړه. د افغانستان په ځینو سیمو کې د شری ناروغي پیشي زیاتې شوې دي. دا څنګه ناروغي ده؟
دا یو عاده ساري ویروسي خو هیڅ ستونزه نه چې په دې ناروغي باندې کېدلای شي چې لویان او ماشومان ښځې او نارینه اخته شي.
د کډوالو لوی کمشتري وایي له هرو لسو افغان کورنیو اته پاکي وبنه لري.
کله او بوسته کله او بونسته دا او بوخه او بونه ده دا او بو لکه ترخم دی
د سویډن کمیټې کارکونکي په افغانستان کې د کمیټې د فعالیت درېدا لویه ضایعه بولي په غزنی کې یو شمېر کلینیکونه بند شوي دي
دیارلس روغتیایي کلینیکونه بند شوي دي دا د ښځو او ماشومانو لپاره ډېره په ګټه کې وو
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په هوایی بریدونو کې د افغان ملکیانو په وژنې اندېښنه وشوده د دغه وزارت مرستیال وایند ویدانت پیټل دوشنبه ناوخته په یوه خبري کانفرانس کې د پاکستان د شنبه د ورځې برید اندېښمنونکی وباله چې پکې یو شمېر پاکستاني عسکرو ته مشروب لو اووشتې و د دوشنبه پر ورځ د پاکستان هوایی ځواک د افغانستان په خوره کې بمباری وکړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 8 ملکیان ووژل شول د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي
امریکایي چارواکي وایي طالبان او پاکستان باید خپل مخالفتونه حل کړي او متحده ایالاتونه په وروستیو پیښو اندېښمن دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایاند ویدانت پټیل په یو خبري کانفرنس کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د دوشنبه په ورځ په افغان خاوره د بمباری په اړه وویل موږ راپورونه ترلاسه کړي چې پاکستان په افغانستان کې هوایي بریدونه کړي د غواملو په ځواب کې چې په خیبر پښتونخوا کې د شنبه په ورځ د پوځیانو په پوسټه وشول موږ په پاکستان کې د برید او د مرګ ژوبلو په اړه اندېښمن یو همداراز په افغانستان کې د حملو پر مال د ملکیانو په وژنې خواشینی یو طالبان هڅو چې ډاډمن کړي له افغان خاورې بریدونه نه کیږي او هم له پاکستان غواړو چې له حوصله کار واخلي او یقیني کړي چې د ترهګرۍ ضد هڅو کې ملکیان نه ژوبلیږي
in their counter terrorism efforts
ویدانت پټیل له پاکستان سره د تاګری زده هڅو کې د امریکا د مرستو په بابو ویل چې امریکایي چارواکي له پاکستانی مشرانو سره په دوامدار توګه د تاګری زده بحثونه مختوري او د افغانستان په اړه هم په جزئیات اور سره خبري کوي هغه یو وار بیا ټینګار وکړ چې امریکا دا ډاډمنوي چې افغان خاور بیا د تاګرو له خوا د امریکا او د هغه د ملګرو او متحدینو پر ضد ونه کارول شي د دوشمې په سهار د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې پاکستانی الوتکو په پکتیکا او خوست کې بمباری کړي د طالبانو د حکومت وایي انځبی الله مجاهد لیکلي د پکتیکا د برمل لمنه کې شپکتنه چې درې خزي او درې ماشومان دی وژل شوی دا غه په وینا د خوست پسپيري ولسوالۍ کې هم د پاکستان په بمباری کې دوه خزي وژل شوی د طالبانو دفاع وزارت ویلي د دوی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر پاکستانی پوسټو بریدونه کړي د پاکستان حکومت په یو اعلامیه کې د خپل هوایي حملو ننګه کړي او ویلي دي چې د بریدونو هدف د حافظ ګل بهادر وسلوالې ډلې غړي وو پاکستاني چارواکي تور لګوي چې د دوی په خاوره هغه وسلوال بریدونه کوي چې په افغانستان کې پټنځایونه لري او د طالبانو د حکومت لخوا ترې ملاتړ کیږي دا تورونه د طالبانو حکومت رد کړي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پروسه د وروستیو بریدونو په خبرګون د پاکستان شارج دافیر عبید الرحمن نظامانی ورغوښتي او خپل اعتراض ورته وړاندې کړ امریکایي لوړپوړو پوځي چارواکو له هغې ډلې د پوځ د مرکزي قومندانۍ سنتیکام مشر جنرال اریک کوریلا تیرونی اندېښنه ښوولې وه چې د طالبانو حکومت د ټي ټي پي او نورو وسلوالو ډلو د ځپلو نیت نه لري او دا کار د دې لامل شوی چې دا وسلوالې ډلې د سیمې د هیوادونو ناکرارولو ته دوام ورکړي
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شئ
ازادي رادیو څلورویشت ساعته
په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان دفتر د شری د ناروغي د مواردو د زیاتېدو خبرداري ورکوي دا ډیره ساري ناروغي ده او په سرعت خپرېدای شي سلطان محمد سرور له داخله متخصص ډاکټر فرید الله عمری سره په دې موضوع خبري کړې دي او لمړی ورڅخه پوښتلی چې شری څه ډول ناروغي ده او نقشې څه دي
په طبي اصطلاح باندې میزل دا یو عادا ساري ویروسي او یو نړیوال روغتیایي ستونزه ده چې په دې ناروغۍ باندې کېدلی شي چې لویان او ماشومان ښځې او نارینه اخته شي او همدارنګه دغه ناروغي چې دا بیا خاص اعراض علایم یا نښې نښانې لري
اعراض او علایم کوم دي ډاکټر صاحب
خپل نښې نښانې چې لري اول به دی تبه لري په هم کېدی شي دی ټوخی لري ونې وچ ټوخی لري او درېیم هم د پوز څخه به اوبه راځي یعنی پوز او سترګو څخه به اوبه راځي او څلورم هم د ستوني درد پنځم هم کېدی شي د سترګو سوروالی ولري او شپږم هم کېدی شي دی ته هغه جلدي راشونه یا جلدي په هغه سره ټکی چې یا هغه د پاوام اعتراض زیاتره جلدی خارښت هم ورته وایي، نو هغه به دغه ناروغانو سره موجود وي. خو ځینې نور ناروغۍ هم سرورته شتون لري که چیرې دغه نښانې په چا کې پیدا شوي، دا په دې مفهوم نه دي چې هغه په شری باندې یا په طبي اصطلاح په میزل باندې اخته دي، چې هغه لکه نور حساسیتونه او بعضې نورې موسمي ناروغۍ هم دې سره باید تشخیص تفریقي وشي.
سری څومره خطرناک دی؟ آیا د مرګ سبب کیږي که نه؟
بله، د شری ناروغي لکه څنګه چې په وایل کې ویل، دا یو ویروسي ناروغي ده او که چیرې دې ته خاص پاملرنه ونه شي دا اکثرا مړینه رامنځته کوي. چې دا مړینه هم اکثرا یعنی ډېر مړینه چې رامنځته کېږي هغه د 50 کلو څخه په ښکته ماشومانو کې رامنځته کوي. بنام په دې اساس باندې ویلی شو چې شری ناروغي یا د سرخکار ناروغي دا یوه خطرناکه او وژونکې ناروغي هم ده.
یعنی اکثر وفیات په ماشومانو کې وی، سبب څه دی ډاکټر صاحب؟
علت اول دا ده چې هغه په ماشومانو واکسین نه دی اخیستی. اول قدم کې هغه ماشومان چې واکسین شوی نه دي، یعنی معافیت نه لري، دفاعي سیستم یې ټیټ ده، دې ناروغۍ په خطر لوړ خطر کې واقع دي. او دوهم هم هغه کسان چې په کورو کې نور د شری ناروغان لري او حق خپل باندې دغه خپل ماشوم ته توجه نه کوي، د خوړو په شمول باندې هغه نور ناروغانو یعنی شر ناروغانو څخه نه جلا کوي، نو دغه ټول عوامل که راټول کړو دا کیدلی شي چې ماشومان زیاتره پرې اخته شي. او همدارنګه د ماشومانو معافیتي سیستم نظر لویانو ته ډېر ضعیف دی، نو په دې خاطر باندې په دې کې زیاتره مړینه رامنځته کوي.
مننه ډاکټر صاحب. څنګه تداوي کیږي؟ او وروستی سوال به دای چې څنګه ځان تر وساتو وقایه مهرباني؟
تر اوسه د شری ناروغۍ لپاره هیڅ څه خاص درمل تر اوسه پورې نه دی کشف شوی، یعنی څېړنې په دې باندې روانې دي، ځکه دا یو ویروسي ناروغي ده او په ځینو ژورنالو کې ویل شوي چې دې لپاره یو ډول درمل شتون لري چې انټي هغه ضد ویروس درمل دي، خو هغه هم تر اوسه پورې موفق شوی نه دي. دې لپاره خاص درملونه چې ده هغه کسان چې په شری باندې اخته کېږي اول به نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه کوي چې په هغه کې هم په درملنه کې ویتامین ای ته خاص پاملرنه شوې ده، چې هغه به هم هغه ډاکټر نظر د هغه ناروغ سن ته وزن ته ورتوصیه کوي.
د داخله ناروغۍ متخصص ډاکټر فریدالله عمری و چې مرکه تاسو له آزادي راډیو اورېده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
آزادي راډیو څلور ویش ساعته.
په افغانستان کې د سویډن کمیټې یو شمېر کارکونکي او مرسته رسوونکي په دې هیواد کې د دې کمیټې د فعالیتونو درېدا لویه ضایعه بولي. په افغانستان کې د سویډن کمیټې د تېرې جمعې په ورځ خپل فعالیتونه ودرول. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې عمومي رئیس اندریاس سټیفانسون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دوی لا هم له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د سویډن کمیټې او شمیر کارکونکي او ځینې مرستندویان په دې هیواد کې د سویډن کمیټې د فعالیتونو درېدل لویه ضایع بولي. په غزنی او بلخ کې د دې کمیټې دوه کارکونکو چې وایي نه غوښتل نمونه یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د چارو بندېدل د دې کمیټې ډېر شمیر کارکونکو او هغو کسانو ته چې له مرستو یې برخمن کېدل زیان رسوي.
یوازې په غزنی کې د معلولانو لپاره لوی روغتون درلود چې هر ورځ به ورته تر 200 پورې کسان راتلل. اوس چې روغتون ترل شوی ډېر خلک یې د دروازې تر شا ولاړ او په تمه دي. همدا ډول په غزنی کې په ښوونیزه برخه کې زیات زده کوونکي او ښوونکي درلودل او د انجینرۍ په برخه کې هم ورسره ډېرو خلکو کار کاوه. اوس چې له بده مرغه د سویډن کمیټه ترل شوی خلک ډېر زیانمن شوي.
زه د پوهنې په برخه کې د سویډن موسسې له کارکونکو وم. اوس چې د دې موسسې فعالیتونه بند شول موږ او د سیمې خلک له ډېرو ستونزو سره مخ یو.
په ورته وخت کې یو بل تن چې په افغانستان کې په مرستندویو چارو بوخت دی او دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل دی وایي هغه که د سویډن کمیټه چې اوسې ټول فعالیتونه وتړل شول او نشي کولی کار وکړي او کونور دي. د ټولو کارونه اغېزمن دي او د ملت رنځ لاره درمل له بده مرغه د ټولو نشتون چې د خلکو د خوښۍ لامل کېږي لویه ضایع ده. داسې مال چې خلک اوبه ډوډۍ نه لري او له ولږې مري خو دوی سازمانونه تړي. په افغانستان کې د سویډن کمیټې د تېرې جمعې په ورځ په دې هیواد کې د خپلو چارو د بندېدو خبر ورکړ. د دې کمیټې عمومي رئیس اندریاس سټیفانسون په خپله ایکس پاڼه د دې وضعیت په اړه ناهیلي ښودلې او ویلي یې دي له افغانانو سره یې د مرستو ژمنتیا پر خپل ځای ده. هغه له سویډن راډیو سره په مرکه کې بیا ویلي، دا پریکړه د طالبانو په غوښتنه او د دې کمیټې د کارکوونکو د امنیت په نظر کې نیولو لپاره شوې ده. اندریاس هیله خودلی چې دوی وشي کولای چې خپل یو شمېر فعالیتونه په افغانستان کې د نورو همکارو سازمانونو په وسیله مخته یوسي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې له تیرو څه باندې څلوېښتو کلونو راهیسې په افغانستان کې د روغتیا او پوهنې په برخو کې کار کاوه، خو له تیرو دوو کلونو راهیسې د طالبانو لخوا له بېلابېلو محدودیتونو سره مخ. د طالبانو حکومت په تیر اوړي کې وروسته له دې چې په سویډن کې یو شخص قرآن کریم ته سپکاوی وکړ اعلان وکړ، تر هغه چې دا هیواد له ټولو مسلمانانو د دې چارې له امله بخښنه ونه غواړي اجازه به ورنه کړي چې په افغانستان کې د سویډن کمیټه فعالیت وکړي. خو د سویډن کمیټې بیا ویلي وو چې دوی غیر دولتي بنسټ دی او پر همدې دلیل تر اوسه خپل فعالیتونه مخته وړل. په افغانستان کې د سویډن کمیټه په 1980 کال کې جوړه شوه او له شلو زرو معلولیت لرونکو وګړو یې ملاتړ کاوه. د مؤسسې په 13 ولایتونو کې 8000 افغانان هم په دندو ګمارلي وو. د ویلو ده چې وخت د طالبانو له رسیدو او په ځانګړي ډول په 2022 کال کې په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز وروسته یو ډیر شمیر مؤسسو او سازمانونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدود یا هم بند کړل. له افغانانو سره د مرستندویو سازمانونو مرستې داسې مهال کمیږي چې د ملګرو ملتونو رسمي شمېرې ښیي چې نږدې 24 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
د غزنی په مرکز او اتو ولسوالیو کې د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO په مالی ملاتړ او د هدف په نوم مؤسسې له لوري جوړ شوي 14 روغتیایي کلینیکونه بند شوي دي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي دغه کلینیکونه بند شوي خو د بودیجې د نشتوالي عمله دوی هم نشي کولای چې ملاتړ وکړي. د یادو ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي وایي د دغو روغتیایي مرکزونو د فعالیت له بندېدو سره د سیمې ناروغانو او اوسیدونکو ته د لومړنیو روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو بهیر ټکنی شوی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د غزنی ولایت مرکز په ګډون په اتو ولسوالیو جغتو، اغز، ناور، ناوه، جاغوري، اجرستان، مالستان او خوګیانو کې له تیرې اونۍ راهیسې 14 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي دغه 14 روغتیایي مرکزونه د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په مالي ملاتړ او د هدف موسسې په مرسته جوړ شوي وو چې نور د یادې موسسې د نه مالي مرستې له امله دغه مرکزونو د روان کال مارچ میاشتې په 14 نیټه خپل فعالیتونه درولي دي. دوی زیاتوي د بودیجې د نشتوالي له امله دوی هم نسي کولای چې د دې کلینیکونو ملاتړ وکړي. د غزنی عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر اشرف وایي
دغه کلینیکونه خو البته په ټول افغانستان کې د هدف په موسسې لخوا په مخ وړل کېدل. اصل د WHO مربوط په ټول افغانستان کې دغه کار ودرېدو. په غزنی کې 14 دانی
د یادو ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي وایي د دغه روغتیایي مرکزونو د فعالیت په بندېدو سره د سیمې د ناروغانو او اوسیدونکو ته د لومړنیو روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو بهیر ټکنی سوی دی. دوی وایي د دغه روغتیایي مرکزونو د فعالیت له بندېدو څخه اندېښمن دي ځکه چې دغه کلینیکونه په لرو پرتو سیمو کې وو او د کلیو خلکو ته یې روغتیایي خدمات وړاندې کول. د زیاتوی د درملنې بنسوی دا مرکزونه د سیمې خلکو لپاره یو اسانتیا و خو هیله لري چې خلکو ته دا اسانتیاوي بیرته برابرې سي. د اعلامې روغتیا وزارت او مرستندوی بنسټونو څخه غواړي چې د یادو ولسوالیو د اوسیدونکو اندېښنې دي هواري او دوی ته د یو ځل بیا د روغتیایي خدمتونو زمینه برابره کړي. تا تره د غزنی خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دا د غزنی ملکی روغتون ته د درملنې په موخه راغلي. تا تره وایي د روغتیایي کلینیکونو بندېدل د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو د ژوند او روغتیا لپاره ډېر ګواښونکي دي.
په غزنی کې 14 روغتیایي کلینیکونه بند شوي دي. دا د ښځو او ماشومانو لپاره ډېره په ګټه کې وو. اوس بند شوي دا باید بیرته خلاص شي تر څو بیرته د ښځې ماشومان د سیمې ټول خلک بیرته ګټه ژوندي واخلي باید خلاص شي. ورته
د غزنی په لرې پرتو ولسوالیو کې روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی د اوسیدونکو له لویو ننګونو څخه دي چې اوس د دغه 14 روغتیایي مرکزونو په تړل کېدو سره دغه ننګونې زیاتې سوي او لسګونه زره کورنۍ له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې سوي دي. د دغه کلینیکونو له بندېدو سره لسګونه ډاکټران او نور کسان هم بې دندې سوي دي. دوی وایي په هغو سیمو کې چې موږ کار کوو خلک یې لومړني روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. دوی له ډېرو ستونزو سره مخ وو. کله چې دا کلینیکونه فعال وو خلک خوشحاله وو، خو اوس چې دا کلینیکونه تړل سوي خلک له ډېرو ستونزو سره مخ سوي دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا UNHCR وایي اوس مهال په افغانستان کې له لسو کورنیو څخه اته ناپاکې اوبه چې د کمشنری په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې پاک اوبو ته د کورنیو نه لاسرسی په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو ګواښ زیات کړی دی. د کابل ښار د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي د چاک د پاکو اوبو له کمیدو سره مخامخ دي. ماشومان او لویان د ناپاکو اوبو د څښلو له امله په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو بچارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا UNHCR کارمخ کې ویلو چې د افغانستان تر نمایي زیات خلک لومړنۍ روغتیايي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. دغه سازمان زیاته کړې سویلي کوریا بعد د داخلي بې ځایه شویو او رستنیدونکو په ګډون 200,000 افغانانو ته د اوبو رسولو د پروژو له لارې د اوبو او روغتیا ساتنې اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې مرسته وکړي. خو UNHCR دا نه دی ویلي چې د اوبو رسولو دغه پروژې به په کومو ولایتونو کې پلي شي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو آزادی رادیو سره خبرو کې ویل د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او د ناپاک اوبو د کارونې له امله هر وخت د کورنیو ماشومان او لویان ناروغه کیږي. د کابل ښار په کمپنۍ سیمه کې د بې ځایه شویو په یو کم کې یو تن بې ځایه شوی زین الدین آزادی رادیو ته ویل
د اوبو نه چې دا ته ذخیره لګیدلې دي، کله اوبو شته کله اوبو نشته، دا اوبو خو اوبو نه ده، دا اوبو لکه ترخم دي.
دغه حیوانان چې دي صحیح اوبو نشته پکې، دغه خامخا دغه بیمار کیږي، د کرمان اسال کیږي، سفراف پکې کیږي، کله 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 بخې کله بخنه هم دغه سیدن اوبو د پاره ډیره موږ مشکلات لرو.
د ساري ناروغیو یو شمېر ډاکټران وایي د ناپاک اوبو څخل د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي. د یادو ډاکټرانو لډلې فرید عمری ازادي رادیو ته ویل
کېدای شي دوی ته لاندې ناروغۍ انتقال شي، د کولرا یا د وبا ناروغۍ، د خوړو تسمم، اسهالات، مورقي، مختلف انواع د زیړې ته انتقال شي. نو موږ کولای شو چې هغه غیر سوی اوبه چې د هر منبع نه وي هغه راواخلو او د 15-20 دقیقو پورې هغې ته جوش ورکړو، کلور ور واچو. زه مطمئن یم چې هغه اوبه انشاءالله د غیر سوی حالت راوځي او هغه به صحیح وي.
د طالبانو د حکومت د چاپیرل ساتنې د ملي ادارې مسؤلینو هم شاوخوا یونیو مشوراندې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د ناوړه پایلو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي په افغانستان کې د څښاک د پاک اوبو د کمښت له امله شاوخوا 21 میلیونه خلک د څښاک د پاک اوبو له کمښت سره مخ دي.
په میدان وردګ ولایت کې د وچکالۍ د لمنځه وړلو تر عنوان لاندې د نیالګیو کمپاین پیل شو. د دغه ولایت د ښاروالۍ او چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلان وایي په پام کې لري چې تر 1 میلیون پورې میوه لرونکي او بې میوې نیالګي کښېنوي. د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلانو له خلکو غوښتنه کړې چې هر یو نیالګی د هیواد د سمسورتیا لپاره کښېنوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو والی کاری بختیار ماز چې په دې مراسمو کې ګډون کړیو ل ځای مسولینو غوښتنه وکړه چې د نیالګیو ترکشنولو وروسته دې پالنه په شتوګه وکړي.
الله جل جلاله د دغه ونو د وجنه اکسیجن ورکوي پیدا کوي او نن ورځ په دغه کمپاین کې د زراعت او د خروالی او محیتیزیس لخوا چې څومره بوټی کېنول کیږي کرل کیږي د دې ټولو کارمندانو څخه خصوصا د ما هیله ده چې دغه د پاره زمينه برابر کړي او بو ورکړي او دغه بوټی په خپل ځای کې کیږي.
د دې ترڅنګ د دغه ولایت لپاره د طالبانو د چاپیریال ساتنې رئیس مولوی محمد زاکر وویل چې دوی پلان لري چې د ولایت په ساته تر 1 میلیون پورې نیالګي کښېنوي.
موږ په پلان کې لرو چې سږکال د ولایت په سطحه باندې د چاپیریال ساتنې ریاست، د ښاروالۍ ریاست، د کرنې ریاست په ګډ همکارۍ باندې د ولایت په سطحه باندې تقریبا 1 میلیون نیال پلان کې لرو.
له دې ټولو سره سره د دغه ولایت د ښاروالۍ مسولینو بیا له خلکو غوښتنه وکړه چې د ښار د ښکلا په برخه کې دي ورسره برخه واخلي او د نیالګیو په پالنه کې. په میدان وردګو ولایت کې د وچکالی ترینوان لاندې د نیالګیو د کښېنولو دغه کمپاین پر داسې مهال پیلېږي چې د دغه ولایت اوسېدونکي د وچکالۍ له سخت ګواښ سره مخ دي.
د افغانستان پیژندل شوی سندرغاړی استاد داد محمد الفت آهنګ د یکشنبې په ورځ د اویا کلونو په عمر ومړ. الفت آهنګ چې په 1945 لمریز کال د کابل په خرابات کوڅه کې زیږیدلی و، د کلاسیکي موسیقي په برخه کې پراخه تجربه درلوده او په سلګونو سندرې ویلي او کمپوز کړي دي. افغان سندرغاړي د نوموړې مړینه یوه ستره ضایعه بولي او وایي چې په افغاني موسیقي کې به د ده تشه تل احساسي شي. جزئیات په دې راپور کې.
داد محمد الفت آهنګ د سندرې یو برخه د افغانستان د غزل په نوم پیژندل شوی سندرغاړی چې اواز یې غږی پاتې شو او له دې پاتې نړۍ یې سترګې پټې کړې. د استاد الفت زوی قیس الفت چې د افغانستان له نامتو سندرغاړو څخه هم دی، تېره شپه په خپله فیسبوک پاڼه کې د خپل پلار د مړینې خبر تایید کړ. د الفت آهنګ په مړینه ګڼ شمېر افغانان د افغاني موسیقۍ کورنۍ او افغان هنرمندان په ویر کې دي.
برای مرگ جوانم، برای ماندن پیش، بگو چی گو نکنم این شگفت را تفسیر.
محمد صادق فطرت ناشناس چه در افغانستان ننم تو غزل و یونکو هنرمندان نوت خده، سندرغاړی الفت آهنګ د خاطرې په یادولو سره یې د هغه مړینه یوه ستره ضایعه وبلله. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
څلوېښت کاله وړاندې یوه ورځ یو ځوان کوټې ته راغی او عریضه یې وړاندې کړه چې غوښتل یې په راډیو افغانستان کې کار وکړي. ما مسؤلیت درلود چې پوه شم څه یې زده دي. ما له هغه څخه وغوښتل چې په بیروره کې یو څه ووایي. کله چې یې پیل وکړ، بے حده ښکلی، استادانه او اغیزناک و. زه حیران شوم او سملاسی می د هغه غوښتنلیک لاسلیک کړ. نن سهار یې د مړینې خبر راکول شو. دا واقعا لویه ضایعه ده.
الفت آهنګ په 1980 کال کې د غزل په سبک کې د موسیقي زده کړه پیل کړه او تر 12 کلونو وروسته په هند کې پاتې شو. په دې موده کې له استاد منور علي خان او پندت امرنات خان سره د موسیقي زده کړې وکړې او په همدې وخت کې هغه د موسیقي په برخه کې د استادۍ او لومړۍ درجه ډیپلوم هم ترلاسه کړ. د راپورونو له مخې استاد الفت په دري او پښتو ژبو سلګونه سندرې لري. دغه راز استاد الفت د کلاسیک موسیقي په برخه کې ډیره تجربه درلوده او د افغان هنرمندانو لپاره یې په سلګونه کمپوزونه جوړ کړي دي. افغان ښځینه سندرغاړې فرشتې سما هم د استاد الفت مړینه یوه ستره ضایعه وبلله او د هغه په اړه یې وویل،
نږدې
شل کاله وړاندې مې خپل لومړی قصد ثبت کړ او دوی په هند کې اوسېدل. کله چې الفت جان زما غږ واورید، نو ما ته یې درې کمپوزونه راکړل. اوس واقعا مشکله ده چې دا ډول کسان پیدا کړو. د افغان سندرغاړو په خبره د استاد الفت آهنګ تشبه تل د افغاني موسیقي په هنر کې احساسېږي او هیڅوک به یې تشه ډکه نه کړي. استاد الفت آهنګ په 2019 کال کې د موسیقي په برخه کې د هغه د خدمتونو له امله د افغانستان له ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني څخه د میر مسجدي خان مډال ترلاسه کړ. استاد الفت آهنګ په 1945 زیږدیز کال کې د کابل په خرابات کوڅه کې زیږیدلی او له بایحقي ښوونځي فارغ شوی و. هغه د خپل ژوند وروستي کلونه په کاناډا کې تیر کړل چې په دې وروستیو کې ناروغ شو او د اویا کلونو په عمر مړ شو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې شل اوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې ایرلند ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړه او لوبلړۍ وګټله. درېیمه سیالۍ چې د مارچ 14 نیټه د کابل پر وخت ماسخوتن 3:30 په شارجه لوبغالي کې پیل شوې وه، افغانستان د 5 منډو په توپیر خپل سیال ته ماتې ورکړه. افغان لوبډلې چې تر 5 ګټلو وروسته یې لومړی توپ وهنه وکړه، د 2 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې 155 منډې کړې وې. په افغان توپ وهونکو کې د ازل ابراهیم زدران ښه لوبېدلی و. هغه چې تر پایه نه سوځېدلی پاتې شو، په 150 توپونو یې 2 منډې وکړې، 3 شپږیزې او 15 څلوریزې ووهلې. دا د شلوریزو سیالیو په یوه لوبه کې د ابراهیم زدران تر ټولو زیاتې منډې دي. په نور افغان توپوهونکو کې بیا اسحاق رحیمی وویش او صدیق قتل نولس منډې جوړې کړې وې. د ایرلند ټول لوبغاړي په 18.2 اورونو کې تر 98 منډې جوړولو وروسته وسوځېدل. په افغان توپاچونکو کې د ازل عظمت الله مرزي تر ټولو غوره توپاچونه وکړه. هغه په 4 اورونو کې 9 منډې ورکړې او 4 لوبغاړي وسوځول. په شل اوریزو سیالیو کې د عظمت الله مرزي غوره توپاچونه وه. دغه راز نوین الحق بیا په 2.2 اورونو کې یوازې 10 منډې ورکړې او د ایرلند درې مخکښ لوبغاړي وسوځول. په نننۍ سیالۍ کې د اغېزناک لوبغاړي جایزه عظمت الله مرزي ته ورکړل شوه. ابراهیم ځدران بیا د ډېرو شپږیزو د وهونکي او سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزې وګټلې. افغان لوبډل مشر راشد خان چې په درې سیالیو کې ټول ټال 8 لوبغاړي سوځولي وو د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه نومول شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته تر شل اوریز نړیوال جام وړاندې د بلې لوبلړۍ نېټې لا نه دي په ډاګه شوي، خو یو شمېر افغان لوبغاړي به له عربي متحده اماراتو نیغ په نیغه هندوستان ته د آی پی ایل سیالیو د لوبولو په موخه لاړ شي. دا ویل ده چې د یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې هم افغانستان 2-1 پر وړاندې الله جمع جوړ کړی.